افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. بیا هم سلامونه او سهار مو نیکمرغه. نن د سې شنبه ورځ ده، د وژیا سنبلې 8مه د سپتمبر 10مه. دوه اونیس پروګرامونه په دې خبرونه کې خبرو، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ازادي میلمه. خو اوس خبرونه. فرانسوي چارواکي افغاني تکواندو کاري مرزیه حمیدی ته د وژنې د ګواښونو په اړه څېړنه کوي. د پلازمینې پاریس څارنوالانو پرون وویل چې د آنلاین کرک کې د متخصصانو یوې ډلې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. مرزیه حمیدی چې په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډواله سوې، ادعا کوي چې په آنلاین پلاتفارمونو کې په مرګ، تجاوز او نورو ځورونو ګواښل سوې ده. هغې فرانس پرس خبری اجنس ته په یو بیان کې ویلي دا غواړي هغه کسان چې دې ته دا ګواښونه کوي وپیژندل سي او محاکمه سي. د حمیدی مدافع وکیل ویلي چې پولیسو تر نامعلومو مودې پورې د دې افغاني تکواندو کاري لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. منیجې حمیدی غوښتل د پاریس اولمپیک په لوبو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي، خو په خپل وزن کې بریالی نه سوه او له هماغه وخته تر اوسه دې ته په ټولنیزو رسنیو کې پاملرنه زیاته سوې. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 1500 او 1300 میلی مترو تر منځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. د بیان له مخې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د نسبتا تیز باد چې سرعت به یې په ساعت کې د 1500 او 1000 کیلو مترو تر منځ وي او ورسره خاورو او دوړو امکان هم شته. په پام کې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوبلړۍ کې چې کوربه افغانستان دی، د دواړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان سوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجو په پام کې ده. دویمه لوبه به د جمعې په ورځ او درېیمه لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره سي. دا د افغانستان او جنوبي افریقا د ځواکمنې لوبډلې ترمنځ لومړنۍ دواړخیزه لوبلړۍ ده. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان وایي لکه چې د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د ښاغلي پزشکیان له خبرو داسې ښکاري دی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستې پرېږدي. خو 9-10 کلن پزشکیان چې ځینې څارونکي د نسبتا معتدل ولسمشر په سترګو ورته ګوري، په عین حال کې د ایران پر دولتي ټلویزیون د خبرو پر مهال د بالستیک توغندیو پروګرام په اړه د تهران پر پخوانی سخت دریز ټینګار وکړ او ویل چې هواد به د دې پروګرام د محدودولو په هدف د لویدیز لبندیزونو سره سره د دې پروګرام څخه هیڅ کله پشان نسی. پزشکان د سرګندونې داسې محل کوي چې په ایران کې دننه او د سیمې په کچه د منځنی ختیځ حالات خورا ډیر کړکېچن دي. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سه‌شنبه مصر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربان د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې پر هڅو خبرې وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې فلسطیني چارواکو ویلي پرون هم پر غزې تړنګه د اسرائیل په هوایي حملو کې د 1500 او 4 ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر تر څنګ قطر هم له میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربان د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه د سلا کېدو د هڅو منځګړی توپ کوي. د اسرائیل حکومت پرون دوشنبه ویلي د اسرائیل او د لبنان د شیعه ډلې حزب الله ترمنځ شایي یوه بالقوا پراخه جګړه په نږدې کېدو وي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د متحده ایالاتونو له منځګړي آموس اوکشټاین سره په کتنه کې ویلي د یوې احتمالي موافقې لپاره وخت ځکه له لاسه په وتلو دی چې حزب الله ډلې د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس سره ځان نږدې کړی دی او د شخړې له ختمولو یې ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ګالنت په خپلو خبرو کې ویلي یوازنۍ لار چې پاتې ده دا ده چې د اسرائیل په شمال کې خپلو کورونو ته د بې ځایه سوو کسانو بیرته ستنېدل یقیني سي چې دا کار یوازې په پوځي اقدام سره کیدای سي. تر دې مخکې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو اوکشټاین ته ویلي وو. تر هغو چې د اسرائیل په شمال کې امنیتي وضعیت ښه سوی نه وي، دا امکان نه لري چې د اسرائیل بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سي. یولس میاشتې مخکې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل وروسته تقریبا هر ورځ د اسرائیل د پوځ او حزب الله ترمنځ د پولي په اوږدو کې پوځي نښتې کیږي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ام اس اف په روسیه کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ټولنې چې مرکز یې په سویس کې دی، پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیه کې خپل فعالیت په ډېرې خواشنۍ سره پای ته رسوي. د ام اس اف د روسیې د څانګې مشر ویلي چې د دوی فعالیت د خپلواکۍ، بې پرېتوب او اخلاقو پر اصولو ولاړ دی او خلکو ته د هغوی د اړتیاو پر اساس خدمات وړاندې کوي. ام اس اف له 1992 کال راهیسې په روسیه کې فعالیت کاوه، خو دا ټولنه وایي په تېر اګست میاشت کې د عدلي وزارت لخوا په یوه مکتوب کې ورته وویل سول چې د دې مؤسسې نوم د غیر حکومتي ادارو له نوملړ څخه ایستل سوی. پرون دوشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو لږ تر لږه په 15 ایالتونو کې ټاکنیزو چارواکو ته مشکوکې بستې لیږل سوي، خو په دغو بستو کې د خطرناکو موادو د موجودیت راپور نه دی ورکول سوی. په دغو کڅوڼو کې پوډرو ته ورته مواد آیووا، نیبراسکا، تینیسی، وایومینګ او اوکلاهوما ایالتونو کې د بهرنیو چارو وزارت استازولیو او د ایالتونو انتخاباتي دفترونو سیکرټرانو ته لیږل سوي. په دغو ایالتونو کې چارواکو دا موضوع تایید کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره ایف بی آی او د متحده ایالاتو د پوستي خدماتو اداره د دې موضوع په باب څېړنه کوي. دا په تېر یوه کال کې دویم وار دی چې د انتخاباتو څو ایالتي دفترونو ته د پوستي له لارې مشکوکې بستې لیږل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په څو ایالتونو کې د ولسمشرۍ، مشرانو جرګې، کانګرس او ایالتي دفترونو لپاره تر ټاکنو دوی میاشتې مخکې له تر وخت مخکې رایه اچونه پیل شوې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینهوو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بدی ما یا زه دومره حق نه لرم چاته زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. دا درې کاله موږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او موږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي،
موټر یې داخ کته کړې و، سره د دې حجاب مکمل و، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مکناسي ورته وایي سي او سي نو، فقط د ساده ټیکری و، یو ماسک درلوده. نو دا یې کته کړې و، موټروان ته یې ویلو چې بیرته له مغه جدي څه پورته کړې ده، باید بیرته یې مالته ښکته کړي.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د طالبانو د عدلی وزارت سمو د وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون وس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 دیرشو مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خبر شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي، دوی په لوړ غږ خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته نور بندیزونه ور باندې لګېدلي دي. راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوي قانون عملي کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ور تریخ کړ. د پغمان اوسیدونکو ولوله دهقان وایي چې خوري سره لدی چې حجاب مراتبی کله چې خصوصي پانتون ته د تپ په برخه کې زده کوتي طالبان خان ورته جوړوي، هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي.
دو ورځې وړاندې کله چې دا پانتون ته تلله شخصي پانتون وایي له موټره یې دا ښکته کړې وه سرل دی چې د حجاب مکمله وو فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسي ورته وایي هسې یو څه نه وو فقط د ساده ټیکری وو یو ماسک یې درلوده نو دا یې ښکته کړې وه موټروان ته یې ویلو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بېرته له هماغه جدې څه پورته کړې ده باید بېرته همالته ښکته کړي بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه ورته ویلي وو چې د ما حجاب هېڅ مشکل نه لري بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري په دې چې ته ماسک لري مثلا ستا سترګې له ورایه ښکاره کېږي ته باید هغه نور چیکري چې دي مخ ته راپټېږي هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب دې تکمیله شي د ورته ویلو ښه صحیح ده بیا د ما خور پیاله کورته راغلې وه موټر کې نه وه پریښې روزمره ډېر ورسره سر کار لرو دوی سره په ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې نسو کولی چې په تنهایي باندې یو شعبې ته لاړ شو شعبې ته مزو باید محرم موږ سره وي ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره یې کیلومتر تعین کړی داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي بخصوص مجرده او د ځوانو ښځو لپاره د پیغلو لپاره یې ځوان القدیره راتنګه کړې ده په دې هڅه کې دي چې باید دغه مېرمنې په کور کې نه وي له هر نوع فشار محدودیتونو له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کښېني طبیعه بخصوص که څوک ناروغ وي هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ راپټ کړي یا هم چادري وکوي هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي
اغلې ولوله زیاتوي یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي
افغانستان یو سنتي ټولنه ده کنه نو دغه پاینټ نه دوی ډېره ګټه اخلي سره له دې چې 2014 کال ده نړۍ ډېر پیشرفت کړی ډېر مخته تللي مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي د شل کلو لاسته راوړنې ټول له منځه وړي دي دوی دا د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفۍ نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ او تاسې لرو کنه نارینه ته مثلا ویل کېږي چې په یو طریق باندې ګویا چې د غیرت سره په ټکر کې ده دغه موضوعات نه دوی ګټه اخلي او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نسم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نسم اورېدلی چې پلاني ښځه بیرون وتلې ده دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو تر منځ دغه پوهاوی دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته
افغان مېرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړی اخلي چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان مېرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډاک ژوند انځوروي وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري دوی څه وکړي بې محرمه بیرون نشي تلی چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا یې غږ پورته کیږي آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرڅ مصرف ورکوي آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلي یا څومره ستونزې ورته پېښ شوي دي محدودیتونه خو ډېر دي لومړی که غټ ووایي په ښځو باندې زده کړې باندې شوي دي مخکې چې کومه ازادي دوی احساسوله هغه ازادي اوس نه احساسوي څومره چې دوی فعالیت کول هغه فعالیت اوس نه سي کولی او هم چې دوی کورنیو ته کار و رس ګټل غنه شکولای نو بس په بازار کې ګرځي یا بل ځای ګرځي نو اکثره شزي د ویرې احساس کوي، یعنی ځان امن کې نه احساسوي، نو دا ټولې مکمل ستونزې دي.
بله، که راسو دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي په تېره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې، دې موضوع څومره افغان ښځې نور په تشویش کې اچولي دي او دا چې ژوند یې ورته سخت کړی ده؟
دوی قانون هغه کوي نو د افغان ښځو ژوند سختېږي او هغوی خو نور هم د ښه خوندیتوب احساس نه کوي. دا خپله یوه ستونزه ده.
که راسو د تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی؟
اولس موږ ژوند کې خو ډېر بدلون راغلی ده، ځکه کوم څه موږ مخکې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی نو هغه اوس نشته. تر ټولو غټ څه چې دی دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه.
که په دې وغږېږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وي، افغانستان اسلامي مملکت دی، دغه اضافه قویداد قیدګیری د طالبانو لخوا ولې؟
بلکل، افغانستان مخکې مې یو اسلامي هیواد و، اوس هم یو اسلامي هیواد دی، نو د ملایانو نظام دی، نو ښځې دې باید دننه په کورو کې واوسي، نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني. البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي، یو شمېر مېرمنې کونډې شوې دي، ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي، دغه ښځو باندې چې دوی قیدګیري راولي په کور کې نه وي، د دوی خرڅ مصرف ډوډۍ دا مسایل څنګه کېږي؟ تاسو په وطن کې یاستئ، له نږدې نه وینئ، خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه.
ولا دا ډېره سخته ده د دغو ښځو لپاره سي انسان درک کی، دا ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور، یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي، شهیدان شوي دي په دې جګړو کې، په هغو کې یا څوک نادرکه دي، نو دا ډېره ستونزمن حالت ده. زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي، فقر کوي، په کورو کې منزل کوي، د خلکو کالي منځوا کوه، نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده. واقعیت هم چې کوم موږ وینو، زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي.
تاسو د یوې مېرمنې په صفات څومره خفه کېږئ، څومره ورته ځورېږئ چې داسې حالت وینې؟
ډېره خفه کېږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم، ځکه زه پخپله احساسوم، زه پخپله یوه ښځه یم، دا پخپله موږ احساسو اوس د څومره درد لري او څومره سخته ده زندگی، او د هغو دپاره په خاصه ډول چې کوم فکر کوي، هغه ځوانې ځوانې ښځې یو دوی بله لار نه لري چې دوی تېرسک ګټلو یو څه ولري، نو دوی فکر ته احتیاج ده. واقعا ستونزمنه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینئ؟
که دا وضعیت داسې پاتې شي، د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته ځي. واقعا هم یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده، یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لرو چې اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي. هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي، خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي. هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي، بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي، ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي، هغوی نارینه نه لري، باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي. کومې چې په فقر کې دي، هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي، سي کورونه او د هغوی د رس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت دا قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دې پوره پټ وي، د هغو ښځو ستونزې څو برابره ورزیاتې کړي چې دوی په بیلابیلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نشي پټولی، اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهره جنت وایي چې په کارتی چار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې مېرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، د دې لپاره چې غږ یې خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتی چار ته تلم، یوه ښځه وه دې اوبه خرڅولې او د مازدیګر ټیم و، دا ډېره د سیمایو سوا په دې کې ورته یو طالب ډېر زیات غوسه شو او د اوبو دا کراچۍ ورته په لغته وواله چې زه د دې نه پاسېږه، د اوبه د جمع که دې نه لاړ شه. ما واقعا هلته وژړل، خوالی ځکه نه لري، هغو یو څوک نه لري، هغو مجبور دی خپله همت وکړي، خپله کار وکړي. خال ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته، د حکومت څه مرسته نشي کولی، هغو خو مجبور دي ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي، د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي. نو هغو دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده، ځکه ټولو ته عموماً سخته ده. عموماً په افغانستان کې د نجونو تعداد د ښځو تعداد ډېر دی، نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري، هغوی چې محرم نه لري، هغوی دپاره خو چا خبره د تجون بیخي بند شو، ځکه څه وکړي، هېڅ لاره نشته دی. او دا چې به د تاوتریخوالي څخه کار اخلي، حتی ویل شي وو که دا عملي نه کړي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو زه خو نه پوهېږم چې دوی ولې دومره فکر نه لري دغه یتیمانو په اړه، دغه کونډو په اړه، دغه نجونو په اړه چې دوی سرفرست نه لري، دوی څه وکړي، اخر چېرته لاړ شي؟ خو همدا وطن دی، همدلته پیدا شوی دي، دوی هم حق لري. زه خو نه پوهېږم دوی په ذهن کې څه دي او څه رقم دسیسه لري. د هغو دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړي او ځان یې بللی دی. نو همداسې تنا دا نه، زیاتره داسې خورګانې دي، داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي، هغه وزنونه چې سړي یا نارینه پورته کوي، دوی هغه وزنونه وړي یا هغه سخت کار کوي. دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق دپاره، خپل ماشومان لپاره خپله کار کوي، حتی په حجاب کې، په ماسک کې، په پټ مخ کې که چادري ووایي، خو چادري هم ورسره زموږ افغانانو ښځو منلې ده. خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکې دي، نو د ژوند هیله یا هغه امید بیخي انسان د لاسه ورکوي.
بله، څه فکر کوي دوی ولې له افغان میرمنو سره داسې یو چار چلند کوي؟ هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي، هغه ته هم نه پرېږدي. دوی د تاسو په نظر، د تاسو په فکر، ولې له افغان میرمنو سره داسې کوي؟
لکه څنګه چې موږ پیږو، دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي، او زموږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې، ولې دلیل څه دی؟ موږ خو د همدې وطن لورګانې، دلته پیدا شوي، دلته حق لرو، پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه وو، نو زموږ نه دا حقوق او حق ولې اخیستل کېږي؟ موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې. تر درې کالو پورې تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه ده جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې. او ځکه کله چې طالبان راغلل، د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون ووی، او تعلیم یو ځای څخه بعض اشخاص راتلل، موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات اېښي وو، پوهنتون ته ننوتلو هر څه. نو هلته یو غونډه وه، زه په غونډه کې پورته شوم، د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله. راغلی وو د لوړو زده کړو معاونو فکر کومه، نو ویل چې موږ غواړو مری عدالت وکړو، او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو، موږ په ورځو راځو، موږ ستاسو حال پوښتنه کوو. حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب و، موږ طالبان په وخت کې درس وو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو. نو ما ډېر په یو هغه شکل د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دې ولې جواب ووایئ، چې دا ولې جواب که تاسو هغه وخت کې زموږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی وو، انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي وو. نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو، آیا دې کې څه ګناه ده؟ که ګناه یې، ولې مو په هلکانو بند نه کړو، یوازې مو په انجینو بند کړو؟ انجینرۍ کې کوم کفر یې، خو ولې هلکان هم کافران کېږي، ولې مو په هغو نه دی بند کړی، په موږ مو بند کړو؟ حتی هغې مخامخ ما ته د دې ولې جواب ونه ویو چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وی چې ولې. همدا پوښتنه موږ هم لرو، همدا غوښتنه موږ هم لرو چې موږ ته د یو منطقي دلیل ووایي، موږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل، په دغه اساس باندې. ښه، حجاب وکړه خو حجاب مې وکړو، پټه زه خو پټه زما، خبرې مه کوو، خبرې نه کوم. که نه بیا هم زه نه پوهېږم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا، او ټول قیدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي داسې قیدات یا په نظراتو کې. که د سړو دپاره ذکرم شي، په سړو باندې دومره ژبر او زور نشته لکه څنګه چې په ښځو باندې ژبر او زور دی. نو همدا پوښتنه او همدا غږ زموږ هم دی چې ولې، اخر ولې زموږ ګناه څه ده؟ دا چې افغان نجونې، دا چې په افغانستان کې پیدا شوي، دا چې پښتنې دلته په حیا او پرده کې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو، حیا دا به مو ګناه؟ موږ خپله د دې ولې جواب تر اوسه نه ده پیدا کړی. زما ته خپله شخصا دا ډېره دردوره ده چې زموږ غږ هم بندي شو، چې بیرون په کوڅو کې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره موږ وځو، زموږ غږ باید وانه اورېدل شي، او زموږ په غږ باندې بندیز لګېدلی دی. ما ته خپله خصوصا ډېره دردوره ده او ډېره زیاته سیخه ده، او سره د دې ټولو نجونو ته، د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بیخي ناهیله شوی دی، او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی. ځکه موږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه کنه هر ورځ نوې قاعده توزه کیږي او غواز د خوځو لپاره کنه نو د لپاره موږ په دې کې ډیر زیات درد دینو ما د لپاره ډیر درد دا وره وکړه چې ما دا نوې قاعده یا قانونونه وکتل سم ډیر زیات تو خو دې کې ډیر زیات د خوځو لپاره او د خوځو لپاره ډیر یادونه شوې و ولې مجرم یوازې هم دا خسي دي او ما تخپل دا ټکي سم ډیر درد وره او چې خځه حرام ده او خځه باید بیرون حتی خبرې ونی کی خځه خو بیرون نه وزما زه ناروغه مزه ډاکټر تلار چې مخپل ستونزې څنګه وېما ما دې باندې ولې کنم کړی و کله چې بیرون سم کزه د خط نه استفاده وکم که یو دکاندار ته زه خط ولیکم یا یو موټروان چې ما تر دې ځای ورسوه نو هغه زیاتره خلک دلته بې سواده دي حتی په خط او پلیک باندې نه پوهېږي نو زه مجبور یم زما غوچت کوم یا خبرې وکم خو دا ځینې ټکي دومره درداوره شي دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه لري کرکه اوسي چې زه دومره بدایم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ باندې زه باید بیرون خبرې ونه کړم نو لکه څنګه چې تیر وختونه دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل ورځ په ورځ دا ډېریدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېریږي
بله دا قانون چې تصویب سه چې د ښځې غږ باید ونه اورېدل سي د ښځې مخ باید مکمل پټو دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تیر سوی ده د طالبان حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره په ښځو باندې عملي کوي
دا چې داسې یو ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم آرام دی کنه دو بیرون باید خبرې ونه کړي زمونږ خویندې په ولایتونو کې نه دا قاعده ډېر جدي نیول شوې دي خو خپل کابل په مرکز کې دومره لانی دي جدي شوي او حتی د دې اجدار هم په ولایتونو کې ورکول شوی دی که چېرته دا عملي نه شي نو مونږ به د وهلو ټکولو او درود څخه کار واخلو نو په ولایتونو کې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قاعدات کلک او ډېر زیات عملي کېدل کنه ځکه هغه بیچارهګۍ ډېرې خلک یې بې سواده دي او هر رقم ظلم او وحشت زغمي ځکه مجبور یي مونږ هم دلته نو دا هم نیول شوي دي په نظر کې خو د کابل وضعیت چې دی اوس په موټر کې یوازې درې انجونې باید پورته شي یا محرم ولري او کمې انجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفر اوسي هغې ته اجازه نشته دی چې پورته شي نو د دې قاعده چې کوم وضع شوي دی د دې په عملي کولو باندې هم ناست دي او دا عملي کوي
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته
که زه وایم په سل فیصدو کې ښځینه ه نوي فیصده یا سل فیصده تر فشار لاندې دي نو زما دا خبره به دروغ نه وي دې نه یو رقم شوی ما چې ولې زه حق نه لرم حتی د هېڅ حتی زما غږ حرام شو غږ دې حرام دی خبرې مه کوه خپله فکر وکړه څومره به دردوری زه خو همیشه فکر کوم که زمونږ ګرونه یا زمونږ دا حکومت غړي همدې ته فکر وکړي او همدغه دوسیه یا همدغه خبره په ځان باندې عملي کړي دو ته به څومره سخته وي خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې زړه نه لري ښځې زړه نه لري ځکه ډېرې زیاتې د فشار لاندې دي او ژوند ډېر زیات تریخ شوی دی باور وکړئ ټول د رواني تکلیفونو سره اخته دي په کور کې د ورځې دوه درې ځلې ژاړم زړه تنګونونو سره بد وضعیت سره مخ یي ډېر زیاتې د فشار لاندې دي په سلو کې زه وایم سل فیصد هم تر فشار لاندې دي نو دا خبره به غلطه نه وي
ښځې چې مثلا د افغانستان په دې اوږدو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي کونډې دي یا نارینه نه لري په سفر تللي دي دوی څنګه کې خپل ژوند څه رقم مخکې بیا یوسي دوی نه پرېږدي چې بېمارامه راووځي او غږ یې پورته نیسي او دا مسایل ورته زیات کړي د غو حالت څه رقم ده
دا خبره چې یادونه وکړه دا ډېره درداوره یا ډېره د جګرخونې خبره ده ځکه په افغانستان کې ډېری خلک چې دي په کور کې زیاتره ښځې دي زیاتره نجونې دي په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي یتیمان دي
که راسو دې ته چې د طالبانو له وروستي قانون وروسته چې وایي غږ دې نه اورېدل کېږي مخکې پوره پوهي افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون یې ورته عملي کړي
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زمونږ نجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي او ډېر دغه کومه غوښتنې چې دوی لري دوی دا منیم په دې اساس باندې چې دوی باندې غږونه کې یا هغه کول یا خراب خبره کول هم یو ننګ دی دلته یو انسان د سوال لاندې راځي نو دې په اساس باندې که مخکې به زه له کور څخه وتلم ما به دوه درې متره زړوکې په سر کوو باور وکړئ د طالبان د راتګ سره ما ډېر غټي جاب او شپږو متره زړوکې ما ته مور اغوستی دی یا ساده ټیکري زه هغه ته وم او زه یو نقاب اچوم په دې اساس چې دا ما ته غږونه کې او تر پوښتنې لاندې رانه شي دلته که هر قانون ویل کېږي نو دو انجونې یا ښځې مني سمه ده که حجاب اوسي دوی مني که هر څه اوسي دوی مني خو دا بعضې قانونونه چې حتی وایي غږ دی مه پورته کوه ښه ولې زه خو مشکل لرم زه یو ډاکټر سره زه یو دکاندار سره راځي او بازار کې څنګه خبره وکم د بغیر له هغه چې باید محرم ولري. خو زه محرم نه لرم، زه محرم لکم کوم ځي څخه کوم، زما پلان نشته، زما ورور نشته دی. مګر په دې دلیل هم درته څه نه وایي، حتی که بس ورسره وکړي په دې لاره کې چې مثلا بعضې ترافیک یا بعضې طالبان ولاړ وي چې درته ووایي ولې بی محرمه راوتې، ته چې ورته وایي چې زما ورور نشته، زما پلان نشته دی، زه یتیمه یم، زه څه وکړم. د دې د پاسه درته وایي چې زه یو څو شلاقه دوامه، زه لاړ شه په کور کې کښېنه. داسې درته نه وایي چې ښه خور ته خو مشکل لرې که نه. په دې احساس هم درته یوه بده خبره درته کوي او درته وایي چې مخې نه مې تېر شه، زه لاړ شه کور کې دې کښېنه. نو په دې ولې یا په دې دلیل موږ هم نه پیچ ولې دومره وحشت او دومره ظلم، ځکه هر انسان که یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمانو سي دو خو باید ډېر لوړ لوړ فکرونه ولري او دا په ذهن کې و. سمه ده، زه نه وځمه کور نه، زه په کور کې کښېنمه، زه پلان نه لرمه، زه ورور نه لرمه، ته ماته زما رزق راوړي، ته ماته زما نفقه راوړي، خو نه غم راسره نه مني که نه. شکر چې زمونږ سا یا زمونږ سا اخیستل د الله جل جلاله په لاس کښې دي. که د دو په وسه کښې وه نو دو به ویلی چې ښځې د سا نه اخلي، دو د اکسیجن نه تنفس کوي، دا د یوازې د سړو دپاره اوسي او سړی دي دلته سا اخلي. دو به تر دې حده موږ ته قیدات ټاکلي وو.
ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
هیله کومه مننه فرشته جان، تاسو څخه هم کور ودان.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 11 24 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
آزادی میلمه که پر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو پسې ګرځئ نو د دوو ځوانانو له مستو اتڼونو سره به خامخا مخامخ شئ چې دواړه اوږدې ګارګوټۍ څڼې لري، یو مخکې او دوهم ور پسې وي او کله کله وار هم سره بدلوي. چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي او د تره زوی محمد یار ورپسې وي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلي پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي، خو د اتن د پروګرامونو لپاره ډیر کله کوټې، لورلایی او د جنوبي پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شهزاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتڼچیان دي او څو ډول اتڼونه په ډیر مهارت سره کوي. دوی له اتڼ سره څڼې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوالې جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي او ورسره یې له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتڼ سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتڼ نه ورګډیږي، ښایي ویریږي به چې د دوی اتڼ ورخراب نه کړي. سلامونه او ښې چارې. زه احمد تکل د دې خپرونې کوربه یم او شهزاد خان د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی. له خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لومړی خپل ځان را وپیژني.
السلام علیکم، نیکې هیلې او احترامات ټولو درنو ملګرو ته. زه اوسېدلی په پنجاب کې یم، پیدایش مې د پنجاب ده او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم. سلیمان خیل کې اوسېدلی یم. سلیمان خیل ډېر غټ شاخ ده، د لب لور لایی کې هم ډېر کور نه دی، پنجاب کې هم بیخي ډېر دی. او عزیزان قریبان سم دي، کاګان سو لکه ماماګان ده، زه د ټول په کوټه کې اوسي. پنجاب کې بس یو اکام را سره وستی یا کا کوم دی یو زموږ کور ده.
خونځي ته تللی یعنی درس سبق خونځي پوهنتون دی ویلی
مکتب سدا احمد بھائی مکتب خدا چھو سدی کور اخراجات و بابا مسپن جڑے ہو کاری ناس وکولو شوق میں درلو دے سے ویلیم ویو لس جماعتا او یو نوکری سرکاری نوکری سرکاری ملازمت مسل کڑے وائی کوشش مڈیر ہو درب دغه سے نو منظور دی کور اخراجات و بابا مسپن جڑے ہو د تعلیم پیسې اخراجات نه سوی برابر دی سره او بل سلور جماعت ما په سرکاري سکول کې ویلې ده او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلې ده اته جماعت د اتم جماعت په پر ورکړو د بورډ امتحان ورکو لاغه نو ورسته چې کرونا ولګې ده بس زیاته چټیانې سوې لاغه نو ورسته د کور اخراجات شي سر کم سو کاروبار نه سر مت هم سو نو لاغنه بعد بیا ما سکولی لکو بس نو خپل کار روزګار ته ملاس واچولو اول مې ریډیو چلاواله لاغنه ورسته ملاتن سره داسې بس یو شوقي طور مې نه پیدا سو بس زیاتم بس اتن پسیز د کو پس پیل مې کو استاد مې نه درلودو نن استاد تا اتن آسان زده کیږي چې سړی په خپل یو سو مازغ درودلو ولري اتن آسان هم ده او د نوي سړی دپاره مشکل هم ده چې د نوی اتن زده کوي لا نوی بیکشي وځي ول زدا به سټپ بای سټپ راځي.
مننه شهزاد خان له اتن سره دی له کله رئیس مینه پیدا شوه؟
احمد بای اتن خدا سي کیسه و چې موږ کوښنه وري خدا سینه وسیل در راغړ سو بس کلم سکولی لک بس نو به مې اتن ته مخ ورواړو بس اتن وشړو کو د شوق په خاطر او د پښتنو یو کلتور او سیو کلچر پښتنو ده د دې لپاره سره راسه خدمت وکړو د پښتنو لپاره په دغه هلهم بس اتن شروع کو
او اتن د خپل زکه کدی استاد هم درلود
او د اتن سدا زما استاد نسته ما په خپل زده کړی د شوق فطور او اتن زده کړه آسان هم ده او سخت هم ده دا به لکه د اتن دا چې لکه سټپ بای سټپ راځي لکه ګنتی چې لاول ترې سو پورې اګه یا 1000 په داس لیول لیول په لاغه راځي بغیر لیول سه راشي الته سرچپی شي ډول په وسی ته په بل شي اتن ډیر سره غډیږي نو دا اتن سده دا استاد یو کې هم شته او لیکن ما به استاد زده کړي استاد نه لرم او اتن استاد غواړي بالکل غواړي انجانه سړی د پاره ډیر مشکلات ته چې زده کوي د اول وار دا سده دا سوکا سوکا سړی خپل دغه زده کوي په مزغو دا چې ویډیو ته ګوري هم زده کولای شي که دغه چې پروګرام ته ځي هم خلکو ته وګوري اتن ته وګوري ډول ته وګوري قدمو ته وګوري دا چې هم زده کولای شي.
شهزاد خان ما لیدلی دي چې ډیر کسان کله کله په اتن کې له ډلې سره نه ځي یعنی یو ډول کله لنډ یو وایم خ اتن نویز ده نو اتن په زحمت زده کیږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نشته؟
اتن سده احمد بھائی اتن مشکل هم نه ده او مشکل هم ده اتن کې څو قسمه اتنونه راځي احمد بھائی لکه زازی اتن ورته وایي دوه چرخ اتن ورته وایي سلور چرخ اتن ورته وایي اته چرخ اتن ورته وایي پنځه چرخ اتن ورته وایي او یو چرخ اتن ورته وایي په دې کې څو قسمه اتنونه دي. موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتن چې څوک رانه غواړي موږ زده ده زازی اتن سو ناصری اتن سو سلور چرخ اتن سو ملاخیلی اتن سو کرباغه اتان سو دغه سٹیپ بای سٹیپ اترنو چې لکه ما سم مخ کې درته ویل په دې کې رقم رقم اترنو راځي او په دې کې زیات مشکل اتن سي دا ازازي د سې د نیو سړی د پاره ډیر مشکلې نورز د کیږي او زموږ زما خود سر زما فیورټ اتن سي دا زازي اتن دا ډیر خوند راکوي په هر میدان په هر ځای سي موږ پروګرام کوو نو دا غتن خام خا پکې کوو
مننه شازاد خان سندرې او موسیقي د هم زده دي کنه یوازې هم دې انده تن دی چې کوي
دا موسیقي سندره د لپاره خو زما 2020 کې بس شوق را پورته سو سړې راس د باجم وای لیر لیر بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو په پنجاب کې په سلیمان خیلو کې اوسو سلیمان خیلو کې اکثره دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دې ته خوند ورکوي او ډېر دې ته شور لګي ځنه دا چې دې بس دا ساده ډول باجا دا تنه دې ته ډېر شو خوند ورکوي او باجا مو بس دې دې فارز ده که سه شوق مې هم درلودو خوند را کولو دا سه باز اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشان یې بیا سړی کښېني ورته 5 منټه سړی ورته کښېني ټیم ورکې سړی طبیعت پې سم سي نه سوچ یې لږ بدل سي سړی داسې لږ باجه وایي استاذي بیې کوم باجه سې ده بیا استاذه نه زده کېږي نه بیا استاذه سړی استاذ کېږي سندره موسیقي دا استاذي غواړي دا اس کله به استاد نس د کیږي نه به استاد سړی استاد کیږي اتن سي دا اتن لا دونه د غند پروانه لري لیکن کوم سي پروگرام موسیقي س اوازونو سو دغه شاګرد غواړي
ډیره زیاته مننه قدر منوریدون کول ازادي رادیو د ازادي میلما ځنګړې مرکه اوري زما میلما اتن چی شازاد خان دی شازاد خان ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خبريږي لته تاسو سره یو بل ځوان چې دغه هم وګدې څنې دي کټمټ ستاسو په شنو ډیر په څراکم سره ورته یست په تنونو کې اکثرا در سره یو ځای وي دا ځوان څوک دی
خپل ځوان چې لمما سره ګډیږي په کوم اتن په کوم دغه کې یوټیوب کې څه زو ورکوم ویډیوګان او فیسبوک باندې باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې څه زور کوم لمه سر چې کوم یو ځان کوي دا هغه زما د کازوې دا هغه وز بیا په یو ځای تړو نه کوو هر ځای ته زو نو لکه زاو د سیدا چې په طبیعت سره پوي په اتان کې په قدم سره پوي چې د کومل خاوري بس ما له معاملې اشاره راکې بس ما سر خلاص دی دو د چرخته اوړي او دې چخته راوړي نو په دې شي زما سر خلاصې زو دې په طبیعت ډېر سره پوي په داتن کې په دا پروګرامو کې او خلاص دا سي ناوله د سړی را مرګره سي نو لای غسر مش ډېر مشکلات یې ولې اغه مش ناوله د یو مج او دې داس په قدم نه سره پو او دې سره سره بیا ما له ټینشن نه
شازاد خان اکثره تنو نستاسو د سحکاری چې د ودونو او خوخیو په محفلونو کې وي تاسو کوم دفتر لري مرکز لري به خلک مراجعه درته کوي او که په خپل ورځي یعنی د تاسو څرخه د محفلونو ته ورځي او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي
احمد بھائی دادا سي سه موږ دفتر نه لر په پنجاب کې اوسو وخت مدوري تر کړه دا د دېش دفتر نه لر فلال غب خاطر د دې سه په پنجاب کې اوسې د لټې وخت مدوري تر کړه دا او بل او پروګرامو ته موږ زو احمد بای دا په و دو ته موږ ورزو دا پروګرامو کې نمبر سره واخی په یو بل پروګرام تر اغلی مش پروګرامو کو بس بیا د نمبر سره واخی نو بس دا سی په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وو کې واتس اپ باندې لا دغه سی ټلیفون سره وو کې نو بیا موږ ټیم بس ټلیفون سره وکړو پروګرام ته ورسو اټینټ کو پروګرام شو خوندور شایسته کور پروګرام شو شایسته تیر کو سید موږ په واس پرې ا موږ سزدای اتانو نسو او صدا سندری سو دا ورته ډالو کو
بیا دې دې اتن په بدل کې پیسې ها مخلې او ک بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتن کوي
احمد بھائی دا خدا سے دا قربان دا مش خپل اتن دی پارا ورزو چاہتا مش پیسے جن آخستے یار دوستی کے ورزو کم سے دے دی پروگرام سندر گاڑی رسو گاڑی او لا ڈلو نہ رسو گاڑی بیا مش پیسے اور تو وایو او بل دا دا سے مرغری یاران دوستان سے مدی ایغو سرا مر پیسے نہ دی ویلے بچے ورسو رورا آگا دے دے شواس وانے دا کپڑے را کولے پیسے را کولے شے را کولو پیخ کے بیا مر سن اور تو وایو خاطر دے دے سے یہ ہر سڑی خپل ماہنڈ خپل سوچے دا لیکن سے کلر مر سر دے موسیقی وال لا سندرغاڑے لا ڈول باجے وال دا سے مر سخ غواڑے بیا هغه له موږ سره پیسې غواړي بیا موږ هغه ته ووایو چې وروره دونه پیسې لګیږي نو بیا موږ ورځو چې یار دوست مې هغه سره موږ سر نه ده اچولی نن په خپله داسې ورته ویل چې دونه پیسې به را کوي لا به دونه را کوي هغه د دوی خپل ښه ځواني ده او کوم چې له موږ سره داسې پروګرام موسیقي والې او هغه پیسې بیا غواړي
د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري شهزاد خانه مننه چې له ازادۍ رادیو سره د زړه خواله کوي واده مو کړی کورنۍ ماشومان بچیان لري
زما واده درې کال کېږي چې ما واده کړی دا درې کال زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دي مشر بچی ده او کشر بچی ده همدا غې نو ورسته بس له واده نو ورسته ما ته دغه سي د کاروبار احساس وسو د کور د بچانو د دغون د پیسې طلب وشو نو بس ورور خواري مور سره کاږو لاس خواري مور سره کاږو دا لکه داسې محنت مزدوري هم ورسره کوو پروګرامونه هم کوو داسې نه چې خالي پروګرامو ته ناځو
تاسو مخکې ویل چې اتڼونه رنګ رنګ څو ډولونه لري او مثالونه مو هم ورکړل کدا تنونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان یالتونو کې کدا ټول سره راټول کړی نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی البته د پختنه ځکه کوم چې افغان سیډون کې حبیب الله رفی یو وخت ویلی و چې اتنونه ما په خپل تری اوریدلی و چې اتنونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقي په اصطلاح تالونه لري ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده
اتڼو کې ستا د قسمه اتڼو دي اتڼو خو بيخي زیاتې یادې دلې نه دي لیکن سب دا پنجاب کې زموږ په داس سلیمان خیل قوم کې سې کوم اتڼو ډېر ویل کېږي دغه سدي دا خو ماته د اول فیل کو په دې کې اتا نہ قسمہ اتن سے ددا زما رستر گوڑا نے داما لے دلے دے اور مجھے پخپل دغس قسم و نتن کو دغا سے خیر ڈیر قسم و دلا کا دغا صاحب سے لکھ لی وہ دغا بالکل حقیقت تر دغا نہ زیاد قسم اتنو نستا خو لیکن مجھ سے زیاد اتنو نہ چو زاو زما دا کازوئے مجھ اتا قسمہ نہ قسمہ تنا چو دغا نہ زیاد نو نہ کلا اچولے دے او نه اچو تکبن دغه لس قسمه اتنه جوړیږي یو قسم اول چرخورته وای بلورته وای کر باغی اتن بلورته وای دو چرخ ناصری اتن بلپسی سلور چرخ اتن ملاخیلی مرته وای سلور چرخ مرته وای بلپسی را تیر سا پینزا اڑخ اتن زازی اتن او دیکی ورور زازی تا که خیلی وای زازی مرته وای دیکی اتھا چرخا تن سو آبدی کے ایو ناصری اتن راضی آموئی اور توائے دغ اتن سلیمان خیل کے راضی لوئے اتن و توائے دے دو قدم اتن بدی کے داس یو لس قسمہ تنو نہ سدھی یو لس اتلس قسمہ تنو داخو مجھ لے دے دی او پاتنو کې ستا زیات قسمه تنو نستا ولیکن هغه زموږ مخ ته نه دراغلي کوم څه موږ خپل اتن کوو او موږ خپل لیدلې دي نو دا سې دي دا اتن نه قسمه تنو نه دي او زیات ستا بالکل ستا رقم رقم اتنو نستا بلوچی پنجابی سره کې هر قسم ځان ته خپل خپل اتن دي
شازاد خان په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتن او موسیقي ته په خن نظر نه ګوري او حتی اتنچانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته وایي؟
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري تعلیم یافته خلک ډیر قدر کوي خروټ ځوانان چې دي ډیر قدرمند دي ورته ډیر قدر لري دا چې ټول قومونه قدر لري لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلک سو ټوله قدر لري لیکن د ټولنه کې دا خلک باج ځینې خلک راځي ورور سي هغه ډیر سپک سترګ ډیر سپک نظر ورته کوي بد ویل پسې کوي لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ ده قربان خو لیکن سلیمان خیل کوم چې سوره شاخونه دی او دا نور خروټی ناصر سیدات سره کومونه دی په دې کې موږ پروګرامونه کړی دی دغه سر سچی چیر موږ پروګرامو ته راغلی یو دغه ډیر شدر نستر غلطه کتلې دی الله دې ته په شستر غو غوري بعض خلکو کتاب ټولو کومو کې هر کوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا لیکن ډېر قدر من خلک هم پکې ستا زموږ ورونه دي ټول ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا ډېر قدر ورته لري دا موج کې دا الله دې دې قدر من کې سي دې موږ سپورټ کوي او د دې مش په کامیابی خوشاله ای الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بری الله وساتي دا خو نو د دې مینه د احمد بھائی وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای دا د دې بدولت د دې په سپورټ د دې په مینه او د دې په دغه باندې مال تام پراته وشو نو زه له دې څخه ډیر خوشاله یم ډیر شکریا دې ادا کوم ډېر زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي او دوی د موږ دومره سپورټ کوي او دوی د موږ هره ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري زما د یوټیوب چینل سه څو نمبر ګری دي الله دې ټول خوشحاله او ژوند لري ټول پښتانه ورونه چې دوی ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ او پرو پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي زله دې څخه ډېر ډېر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم
او په کور کلی ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري څه وایي
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل مرخان خیل ځوانان دي په دغه کې وخت یې کړی دا الله دې د دې قدر وکړي الله دې د ژوند لري یاران دوستان مې دي شو دوستان یاران مې دي دا سي سترګ نه راته ګوري یعنی لکه سپک سترګ نه راته ګور دا سي موبایل تن وجود عزیز کریم موبایل مجوري وسو خپلوان مې دلی خو مشت دې د خپلوانو کمی محسوس کړی نه درانه او بل غم شادي کې راشيري کې اورورا شادی مو تر موږ مخ کې دوی تیارې الله دې نه کوي سدا سي سبل مسلې دوی تر موږ نه مخ تیار نو داس کلیوال داس یاران دوستان داس خلک مو دې سي اغا بالکل مشتپ دې سترګ نه ګوري د دې موسیقي له هړې سدا باجه وال دې ډلو وال دې سترګ بالکل داس راته ګوري لکه خپل تن وجود لکه خپل وینا خپل حاضر قریب داس مو بولي
خپل شاګردان لري یا داسې کسان چې لتا سونه اټنډز د کوي
داسې څه ده چې دا اټن موږ مخکې ما چولې خو مخکې موږ دا یوټیوب باندې نو جوړ کړې فیسبوک باندې نو جوړ کړې ټیک ټوک دا شی موږ نو جوړ کړی شه دیکھیے زموږ مشهور لږ وا نه چا پیژندل نه چا لیدلې و، لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا هر سړی چرپن لا کوي، حال احوال را سره کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اترنه او ستا شاګردان فلال نسته، خو خلک دا چې وایي چې دا زما ورور ده، لا زما دغه د لاندې دغسې انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي وایي شهزاد بایي دا اترنونه په موږ زده کړه، او موږ حقیقت درته وایم احمد بایي موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصروفیات زیاتې پروګرامونه یې، بل د کور حساب لیولې، بل په دا بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو، په دې وجه چې نه میاشتې ورې درې میاشتې دلې یو، په دې اړه باندې خلک راشي یار دوست خامخا راته وایي چې موږ ته دا پروګرام وکړي، دا شی را زده کړه، دا تن را زده کړه، خو هغه بس موږ ټیم نه ورکوو، موږ ټیم ورکوو بس غلطه یو څه ناڅه کار را پیښ شي، بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروفه یو، دې ته هم دومره توجه نه ده ورکړې، خلک وایي شاګردان فلال نشته.
مننه شهزاد خانه، ستاسو لپاره اتن یو هنر دی، یو مسلک دی، او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بھائی اتن سیدا اتن قربانه هنرم ده، او ما سی قربانه کړی ده، ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره، او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچا دا موسیقي دغم ما له دغه شروع کړو، سړی داسې خدای مهربانه ده، د بل تر درېده د بل تر وړو تر درېده دا خپل کاروبار هم ښه ده، نو دا کار چې ده دا ما په دې وجه شروع کړی ده د روز د ډوډۍ د بچیانو ډوډۍ دپاره، او اتن هنر هم ده، هنر په دې ده چې زده یې کې په کار درځي، یو څوک یار دوست یو عزیز قریب ته په واده ته ورسي او شایسته یې کې دا د یو چا خواهش یې چې دا ښه اتنیان راولي او پروګرام یې شایسته شي، نو په دې اړه باندې اتن ما زده کړی ده چې دا هنر هم ده، هنر کې شک نشته، هنر خو هم ده، او د بچیانو د ډوډۍ روزي دپاره هم ښه ده، کور الله ته اخراجات لږ سر زیاتو هغه مو په دې اړه باندې ما څخه سکول مکتب پاتې شو او ما دا پروګرامونه سټارټ کړو.
کور مو ودان. شهزاد خان وروستۍ پوښتنه دا ده چې که شهزاد خان اتنچی نه وای نو څه به یې کول، دنده به یې څه وه او کار به یې څه کوو؟
احمد بھائی دا کیسه ده، دا فکر بالکل ما کړی ده، اتنچی نه وای بیا خو زه په خپله بل هنرم لرم، بس په اغم لګیایم لږ مې داسې رسولې ده او لږ رانه پاته ده، اما هم کار سلمانی کار د ویښتانو جوړولو نه ده، ژیر جوړولو، نو بیا به مجبور وم محنت مزدوري به هم کوله، او محنت مزدوري ته بیا مجبور اوس کوله به مې سوچ مې کړی دی، سړی که اتڼنه نه وای نو به بیا محنت مزدوري کوله، دا به مې خپل یو داسې پرچون دکان برابر او اوس مې نهت ته الله دې توفیق راکړي د نیکو، اول ما ته بیا ټولو مسلمانانو ته، په خپله مې دغه اراده ده چې خپل هنر زده کړم، لکه لا موسیقي لا مکینکي لا مثال بل داسې هنر زده کړم چې هغه نه خرابېږي او نه ختمېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه شهزاد خانه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې ل اتنچی شهزاد خان سره خبرې اوریدې، اله د چي د مرکمو خوښه شوی وي، تر بیا د خدای پامان.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت نا چاری دا شن خالے زما سخت نا چاری دا شن خالے مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے